احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې یو باثبات افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی، خو زیاته یې کړه چې دا هیواد باید د ده په خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دې نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ وی ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ورمه ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کومه نوې ډله نه ده، بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه راهیسې په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي. متقی دغه راز وویل چې له پاکستاني لوري سره په استانبول کې د خبرو دریم پړاو ځکه بې نتیجې پای ته ورسید چې هغوی د ده خبره غیر منطقي غوښتنې لرلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي په اسلام آباد کې نن سه شنبې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته په ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د روټر د راپور له مخې د روغتون یوې سرچینې ویلي چې په چاودنې کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا یو خبر لمخي دی و جنو راپورونه لمخي تحریک طالبان پاکستان دلی د دې چاودنې مسولیت منلې دی. محسن نقوی په اسلام آباد خبري اعلان ته ویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې په لای د محکمې ودانې ته دننه شي چې پر ځان پوری تړلې چاودي دونکو موادو ته د ودانې د باندې د پولیسو لوی موټر سره نشته چاودنه ورکړه. هغه ویلي چې دغه پېښه له مختلفو اړخونو سړي او زیاته کړه چې دا یوازې یو بل بم چاودنه نه ده، بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي په نوې ډیلي کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکشي. د هند د پریس ټرست خبري اژانس راپور له مخې په نوې ډیلي کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی، خو دغه شمېره تر اوسه رسما نه ده تایید شوې. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه نور ټپیان دي. پیښه د دوشنبه ماښام د سری کلا یا ریډ فورت ته نږدې په یوه ګڼې سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې چاودنه په یوه هویونډای موټر کې شوې او شاوخوا موټرو او خلکو ته زیان اړولی. د هند پولیس وایي له تروریزم سره د مبارزې د قانون له مخې د دغې خونړۍ بمي چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا د دوشنبه پر ورځ وخته د امریکا د حکومت د لګښتونو د تمویل لایحه تصویب کړه چې له مخې حکومتي چارې بیرته پیل شي. د سنا جرګې شپېته غړیو دغې لایحې ته چې د 2026 کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې د حکومتي چارو لګښتونه تامینوي رایه ورکړه او 40 نورو ورته منفي رایې وکارولې. دغه اقدام وروسته له هغه کیږي چې له سب باندې 40 رئیس اکثریت حکومتي ادارې تړل شوي او د فدرالي ادارو په لسګونو زره کارکونکي له تنخواو بې برخې شوي او هم عامه خدمات له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. دغه لایحه باید د اساسو جرګه هم تصویب کړي او وروسته به ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیح کړي. په پام کې ده چې د چهارشنبه پر ورځ د اساسو جرګه د دغې لایحې په اړه رای واخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسو ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې تر سلویټ ساعت په کم وخت کې د پاکستان او هند په پلازمینو کې چاودنی او د دې چاودنو په تړاو د افغان طالبانو د اعلامیو الفاظ سره توپیر لري. د اسلام آباد د چاودنې مسولیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته. هغه ډله چې اسلام آباد د افغان طالبانو نږدې ملګری ګڼي د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکجي نظر مو هم اخیسته.
پاکستان ناراض ده د طالبان نه جوړولې
د ژمی په درشل کې د افغانستان په ختیځ او شمال کې د زلزله ځپل یو اندېښنې در سره شریکو.
خیمه راوړې دي، اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خوسړۍ
هوا هم یخه ده، خیمو کې اوبه را نیولې.
په افغانستان کې مو د وچکالۍ له امله د افغان بزګرانو له ستونزو هم خبرو. پردې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوري. په اسلام آباد کې چاودنې دولسته وشلې. مسولیت تاریخي طالبان پاکستان ته لمنلې او پاکستانی چارواکو افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې ده. دوی په افغانستان کې واکمن طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي. د اسلام آباد چاودنې یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې به بلې چاودنې د هند په پلازمینه کې مرشوب لواړوله او هند تحقیقات پیل کړي دي. دا سره پورونه هم هندي رسنیو خبره کړي چې دا شکونه پکې کیږي چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري. له کابل تر اسلام آباد او بیا تر نیوی ډیلی د دې کړکې چن وضعیت جزئیات سړي په دې اړه په خبرونه کې وړاندې د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر هم د سره شریکو. مخکې تر دې چې د استاد ستانکزي نظر د سره شریک کړو د موضوع جزئیات له نوریاس نوري څخاور.
بلې شي برسب مننه. د طالبانو حکومت په اسلام آباد او نیو دیلی کې ورستۍ خونړۍ چاودنې وغندلې. په اسلام آباد کې د محکمې د ودانۍ مخې ته نن سیشن به په ځان وژون کې حمله کې چې د راپورونو له مخې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی اخیستی نږدې څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه دولس کسان مړه او اوویشت نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه په اسلام آباد کې چاودنا او په وانه کې د روزنې پر یو مرکز هم لچ په نتیجه کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی په سختو ټکو غندلې او خپل ژور خواخوږي څرګنده کړې ده. تاریخ طالبان پاکستان په یو اعلامیه کې په اسلام آباد کې ځان وژن کې برید مسولیت اخیستو ترڅنګ ګواښ کړی چې تر هغه چې په ټول پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي نور حمله به هم ترسره کړي. هغه ډله چې پاکستان تور پوری کوي چې په افغانستان کې طالبان حکومت او نوې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې په لیدي محکمې ودانۍ ته دننه شي چې په ځان پورې تړلې چاودیدونکو وسیلې د ودانۍ د باندې د پولیسو یو موټر ته نږدې وچوله. هغه ویلي چې دغه پیښه له مختلفو اړخونو څیړي او زیاته کړه چې دا یوازې یو بل بم چاودنه نه ده بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې ځان وژن کې بریټ په اشاره ویلي چې په دغه سي حالت کې په کابل کې له واکمنانو سره خبرو ته هیله مندي به ګټي وي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پر کابل واکمنان کولای شي په پاکستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د پاکستان دفاع وزیر دا کړی چې اسلام آباد د جګړې غزول د کابل پیغام دی او زیاته کړې ده چې پاکستان توان لري چې ورته بشپړ ځواب ووایي. له دې مخکې نوموړي پرون دوشنبه ویلو چې که ترکیه او قطر د منځګړیتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو امکان شته. هغه پاکستانی جیو نیوز ته ویلي ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو اترو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ تیرونه په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسېد. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شریف نن سه‌شنبه په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې یو باثباته افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی خو زیاته کړه چې دا هیواد باید د خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان د خاورې فعالیت مخته وړي مخه ونیسي. کچاندې طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم او نور چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزې بللې او ویلي دي چې هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ورمرس په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ټي ټي پی کوم نه وی ډله نه ده بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه رئیس په وړاندې ډیر پوځي عملیات ترسره کړي دي. په اسلام آباد کې نن نه ځان وژن کې حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د هند په پلازمینه نوی دیلی کې یو موټر بم چاودنه وشوه. هندوستان ټایمز د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلې دي په دې چاودنه کې چې د تاریخي لال کلا ته نږدې پرون دوشنبه وشوه لک تر لګه دیار لس کسان وژل شوي او یو شنور ټپي هندي په نوې ډیلی کې د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. خو د هند پولیسو ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د قانون په چوکاټ کې د دغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې د دې چاودنې عاملان به عدالت ته راکاږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په نوې ډیلی کې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو د هند له حکومت او خلکو سره ژور خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا هیله کړې ده.
نوري صاحب مننه. په داسې حال کې چې نن او پرون په ډیلی او اسلام آباد کې مرګونې چاودنې وشوې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر کړکېچن دي، نو پوښتنه دا ده چې روان حالات سیمه کوم لوري ته بیایي؟ افغان طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلی کې چاودنې غندلې دي، خو پاکستاني چارواکي د اسلام آباد نننې چاودنه د کابل یو پیغام ګڼي. د روان وضعیت په اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پخواني استاد پوهان نصر الله سنگزي سره مرکه کړې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر ترنګلې شوې دي، حتی له یوې خوا د جنگ د ډولونو غږونه راځي او بل خوا په اسلام آباد او په نوې ډیلی کې چاودنې شوې دي. د دغه سې شرایطو او حالات په سیوري کې سیمه کوم لوري ته روانه ده؟ استاد مخکلی دی چې د دغه پوښتنې ځواب راکړي، ولی د طالبانو د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دغه حته ورسېدي؟ مهرباني.
سپریر کوم چې اساسه پاکستانیانو فکر کاو یا اسلام آباد فکر کوم چې طالبان به یو وخت باندې بدل شي چې کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبيعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک مختنې ومني. اما شرایط په تیرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراض ده له طالبان نه چې ولې د هغوی دفاتر د هغوی مختنې د هغوی ستراتیژیک عمق نه مني. بنانا طبيعي ده والفاكستان ناراضة ده ده يوه مسألة فلا دوه مسألة ده ده تكالى وزيات ده فاكستان لغوة طالبان ناومي ده كي انو بيا بده طبيعي ده والفاكستان حريف هم زان طالبان ده نزدي خبية او ده طالبانو نزدي والي هم ده سبب كرزي چه فاكستان ينده ناراضة سي وزيات ده كالكي چنا والا ترسي كتن مغو تاسيو شاهدان.
یعنی دا د اسلام آباد د پاکستان د چارواکو پوځي چارواکو لخوا یو ناسم اټکل چې دوی د طالبانو د افغان طالبانو ملاتړ وکړي نو غوی به د ستراتیژیک وختنی ومني.
دقیقا تاسو وګورئ که چیرې د سلکت څلور کلو مخته لاړ شو او طالبانو نه مخکې پاکستانیانو ارزو دا و چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط وکړي، چې سقوط یې وکړ او د دوی د پېښلا د دوی په بلخ واخه یو حکومت راځي د دوی د خبرتي چارو چارواکي تاسو ول په واخه کابل ته راغلل او له بلې خوا تاسو ول پاکستانيانو دا هم نه منل چې طالبان پر رسمیت پېژني. دا په دې معنی چې دوی یو ډول ځان ته محتاج نشاتي او بغیر مستقیم ډول خپل اهداف ته ورسیږي. اما په کابل کې چارواکو په کندهار کې چارواکو زبر کوم د پاکستان وختره تمکین ونه کړ او دا د پایسو ګرځېدل چې طالبان هم هند ته متبایل شي خپل ترانزیتي لارې مرکزي آسیا ته او ایران ته او چین ته وغځي او په دې توګه له دغه موقعیت نه په استفادې سره اسلام آباد ناراضه ده او یو ډول غواړي چې اوس په پوځي فشار او استخباراتي فشار په نتیجه کې یو ځل بیا که وکړی شي د آخرین کارت په توګه یې ولوبه وي چې طالبان تمکین ته بېرته راوړم.
استاد رابوسو سنوي شرایط ته څنګه چې ما په خو ویل وزیر ډیر ترنګلې دی، حتی د جګړې ډولونه غول کیږي او چاودنې دی په اسلام آباد او په نوې ډیلی کې. د دغو شرایط او حالات په سوري کې سیمه کوم لور ته ځي؟
زبېر کوم سیمه آرام نه و، سیمه متشنجه و او هغه هم تر ډېره حده د پاکستان د غلط سیاست له وجې نه ده. په دې معنی چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره په استثنا د چین ډېرې ښې اړیکې نه لري. هلته که ایران ته وګورئ معمولا د بلوچو د تحریک د ازادۍ د تحریک غړي روسیې چې د ایران د دن ناراضه ده، د داعش د ګروپونو شتون په پاکستان کې، د نورو تروریستي ګروپونو چې هغه هند تهدیدوي او د خواتل افغانستان سره هم مشابه حالت اوس رامنځته شوی، لغیر جمله نه داعش حضور په پا پاکستان کې دا د پاکستان د غلطو سیاستونو پایله ده چې سیمه نارامه شوې ده. تا دا احتمال زیه لکه چې تلوی ان انډیان وای چې دا پرونی انفجار چې په نوی ډیلی کې هم شوی په دکه د پاکستان لاس ده. حتی افراد مشخصه ای او عکسل عمل تاسو ګورئ چې ډېر زر په اسلام آباد کې مراکز کېږي او د نننی انفجار ده چې په اسلام آباد کې شوی ده. دا وضعیت سیمه لا هم کړکېچونه کوي. د پاکستان اقتصادي او امنیتي وضعیت داسې نه ده چې پاکستان وکړی شي او څو چپو که په اصطلاح دا لوبه مخ ته بوځي. اما په هر صورت موجوده وضعیت سیمه خطرناک ده.
استاد وروستۍ پوښتنه، آیا د کوم وسط حل څرک لیدل کیږي؟ په استانبول کې وروستۍ خبرې بې نتیجې پاتې شوې. د دواړو خواوو مواقف سره ډېر ښکاري چې لري دي. یو خوا اسلام آباد وایي چې د افغان طالبان باید په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مخه ونیسي، او بل خوا طالبان ورته وایي چې له دوی سره خبرې وکړي له ټي ټي پی سره، او اسلام آباد د سیخکاری چې خبرو ته غاړه نګدي. مواقف سره لري دي.
زه فکر کوم چې هغه موقف پاکستان طالبانو په ارتباط نیولې چې ګویا د پاکستان امنیت باید طالبان تضمین کړي، دا واقعا له عقل نه وتلی او مسله ده. دا ډېره بې معنا غوښتنه ده. په هر صورت په ماهیوي لحاظ دا ستونزه نه حلېږي، په دې معنا نه حلېږي چې کدی ته پام وکړو چې د ټي ټي پی او د طالبانو روابط د ایدیولوژیک روابط دي. طالبان په هیڅ وجه آماده نه دي د خپل دغه روابط له منځه یوسي. د ګوریان د مسلې موضوع ده، دا په هیڅ وجه طالبان د صلاحیت هم لري او هیڅ کولی هم څه مسله حل کړي. هغه امنیتي ستونزې چې پاکستان لري، او هغه غواړي چې د ټول مسؤلیت د طالبانو په غاړه واچوي. طالبان دا بدنامي حتمي ځانته نه غواړي. نو په مایوي لحاظ که هر څومره مذاکرات صورت هم ونیسي، زه فکر نه کوم چې کوم دوامدار او مستمر نتیجې ته ورسیږي. په شکلیاتو کې بله، د دې لپاره چې د سیمې هیوادونه لکه ایران، روسیه او اخواته ترکیه، چین، دوی نه غواړي چې دا سیمه نارامه شي. زه فکر کوم چې یو وسط لاره به انتخاب شي. د جګړې امکان کم دي، اما
له پوهان نصرالله سنګزي سره مو د سلطان محمد سرور مرکه اوریده. د افغانستان او پاکستان د کړکېچونو اړیکو په ارتباط ترکی رسنیو راپور ورکړی دی چې روانه اونۍ به د ترکیې د دفاع، بهرنیو چارو او استخباراتو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته سره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانانو یو ډله چې په جرمني کې د مشتې دوله لپاره منل شوی نن له پاکستان د جرمني په لور روانه شو. د ډي پي اي خبري اژانس سره پور لمخي دا لکه چې په جرمني کې نوی حکومت کار پیل کړي، د افغانانو 15 مډاله ده چې جرمني ته استول کیږي. د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو دغه یولس کسیزه ډله له اسلام آباد په یو مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او بیا د جرمني هانوور ښار ته لیږدول کیږي. تر دې مخکې جرمني له خطر سره مخامخ د افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هیواد ته استولي. خو د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ورته پناه ورکړي یا ورسره د منل کېدو ژمنی شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د رواني میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت جنو افغانانو ته لیکونه واستول چې کدوې جرمني ته د کډوالۍ له پلان لا سخلی نو مالی ملاتړ به وکړي. هغه اقدام چې ډېرې دغه افغانانو پر سخت انتقاد وکړ. یو افغان چې لیکي تر لاسه کړی دی، ډي پی اژانس ته وویل، موږ دوه کاله په پاکستان کې تیر کړی او اوس موږ ته د شرم او احمقانه معاملې وړاندیز کیږي چې دا زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لمخې په راتلونکو وو ورځو کې د افغانستان په جنوب شمالي ولایتونو کې هوا تر منفي وو درجو پورې شکته کیږي، او د افغانستان په ختیځ کې د کونړ په ولایت کې په جنوب لری غرنیو سیمو کې هوا منفي کیږي، خو تر ډیره ټیټه درجه مثبت وو اټکل شوې ده. البته ټیټه درجه دا هغه سیمې دي چې په وروستیو کې زلزلو ځپلې دي. د افغانستان په شمال او ختیځ کې یو شمیر زلزله ځپلی وای د هوا په سړېدو د سرپناو د نشټوالي او عامه روغتیا سنتیاو ته د نه لاسرسي له امله ژوند لننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي چې د هوا په سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
دم خانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زلزله زندگی دیگه شبه شاید خانه من چپه شوه.
وای کوری زلزلو ویجار کرده او ده مناسب سرپنا ده نشتون لعمل ده او کورانه چی زینی غری سخت تپیان هم دی بعد وضعیت سره مخ دی. ده سمنگان ولایت ده زلزله زپلی او ده شپگو ماشومان و مور ناهید ده نومبر پی ولسم آزادی رادیو تو ویل
بسیار زلزله شدید دید دهی از خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مونده بود.
از من درور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده پاتی و پینزه و رزی رختون که و اوسی کور تر اوستی او اوسم دکترانوی چو وضعیت یخ ندهی. زما او دلورگان وضعیت می هم خنده دلتا هیچ دستی دروحی روانی ناروغی و دکتران یا مشاورین هم نشته او نکو مفزینه دکتر را غلی تو روز پوره هیچ چا مو سرم رسته ندکنی دیره کورونا ویجار شوی مو کم دلتا هر شیبه پا ویره پیشوان که زکه قبل از زلزله وشی کور براول ویگی کور مو اویاتی صدا تخریب شوی.
ناهید زیادوی چه دا او ماشومانی دا زلزلو دا چکانون لعمل پروهی او روانی نارامی و اخته او وقت وقت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکو او زلزله ځپلای شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسو د مون کور ونړې ته موږ ستر بد وضعیت کې یو مرستیم دونه نه دي سوي. خیمه را وړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خسړې نو کچرته څه لازمې ونه سي سرپنا نه ای او منته کورونا نه د مون ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ لکه موږ په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي مونږ ته سرپناوی برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په درېمه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې ۲۰ کسان مړه، له 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وی زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلی اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
گریان لری کلا زیتا ہی کلا کم ہی آو ہوا ہم یہ خانا خیمو کی اوبران نوزی کورونا اوران دی نو دا مجبوری دلاسا من پا خیمو کی وسیل گو ما شمان ہم طول سینا بغد لی ہوا سالا دا نو گرم جامو گرم کرسیو تا کورونا جوڑاولو تا
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلې وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکار سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
که یو لور ته سړې هوا د افغانستان په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې اندېښمن کړي، بل لور ته دا هوا وچه ده او رښتونه په ټول افغانستان کې په نشت برابر دي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یو این او ڈی سی خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لنډیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی ټوپ ورکړي تر څو په افغانستان کې بغیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخامخ دی او یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته سم نه دی رسېدلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د غیدارې د نومبر 10 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړی دی. یو ان او ډی سی له نړیوالې ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2025 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې له دې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسیم یو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو درویستلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کوي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکړو، اپین وکړو، ځکه چې داغه فصل بس لا چې ښه دی، بس لږ گزاره ورکه کوي، پیسې میسې پیدا کوي ورکي.
د فراه د قلایګا یو اوسیدونکی او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو له امله حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موږ ازادي راډیو ته ویل
چې متاته 3 سال له
تیر دریو کلونو راهیسې دلته په فراه کې سخته وچکالي ده. بزګران له ځمکو نه ډوډۍ ګټو خو ځمکه له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. په وضعیت همداسې روان وي، مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیواله ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یو ان او ډی سی د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مرستیال ویان دی حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړی، ویلي و چې په دې هیواد کې د نشئی توکو د تولید قاچاق او کښت کچه صفر ته نږدې شوې. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشئی موادو کاروبار د سازمان شویو جرمي شبکو لپاره د عاید یوه نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس پرون د نومبر په 10 په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشري ځکه له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استادو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کیدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سخت وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت ستونزو سره مخ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزیر سره کوم مستون صدرې اتې زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا